السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې طالبان وایي په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسله ده، خو واشنگتن ویلي دي چې د دې پریکړې له امله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پایل په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي په پنجشیر کې د ملکیانو وژنې او له عوامو سره د بد چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. اون برانډ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا وضعیت د دې څرګندونه کوي چې په حکومتولۍ کې یوه پراخه حل لاره ولټول شي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې په وروستیو کې ادعا کړې چې له طالبانو سره له سختې جګړې وروسته طالبانو ملکیان نیولي دي او یو شمېر ملکیانې وجلي دي. د پنجشیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته تیره شپه د خبرو پر مهال د ملکیانو د وژلو تورونه رد کړل، خو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په درې ولسوالۍ کې له مقاومت سره په جګړه کې د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د برالاین سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. باختر اجانس د دې لیدو کتنو تصویرونه خپاره کړي دي او څرګندوي چې په دې غونډه کې چې پرون په ارکی وشوه د یوناما مرستیال رامز الکبروف هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بشري مرستو په برخه کې پر همغږۍ او په شفاف ډول د دې مرستو پر ویش ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال د افغانستان تر نیمایي زیات استوګن بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګڼو خلکو د بشري مرستو له ویش څخه شکایت کړی دی او ادعا کوي چې دا مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د حاجانو لپاره د پاسپورټونو د ویش د چارو د اسانتیا خبر ورکړ. دغه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د پاسپورټ له عمومي ریاست او د حج او اوقافو له ادارې سره یې یو تفاهم لیک په دې تړاو لاسلیک کړی دی. په دې بیان کې راغلی دی چې د هغو کسانو د پاسپورټ د ورکړې چارې د ګړندۍ شي چې سږ کال حج ته روان دي. د دې بیان له مخې د حج او اوقافو له ادارې غوښتل شوی دی چې د ټولو هغو کسانو د شهرت په اړه دی د پاسپورټ عمومي ریاست ته معلومات ورکړي چې د حج نیت یې کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې پوځیانو د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول ښار د فولادو پر فابریکې بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې د فولادو په دې فابریکه کې پاتې اکثره اوکراینی سرتیری ټپیان شوي دي او لږ تر لږه هلته سل ملکیان هم بند پاتې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ورشچوک پرون وویل چې تر زرو ډیر اوکراینی سرتیری د ازوفستال په فابریکې کې دفاع کوي. نږدې درې میاشتې وشوې چې روسي ځواکونو د ماریوپول سرحدي ښار له خاورو سره خاورې کړی دی، خو تر اوسه روسیا نه ده توانېدلې چې د ازوفستال په کارخانه کې د اوکراینی سرتیرو وروستی مورچل ونیسي. دا وو خبرونه. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا برخه د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې طالبان وایي په افغانستان کې د حجاب امر د افغانانو کورنۍ مسأله ده، خو واشنگتن ویلي دي چې د دې پریکړې له امله به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. پر طالبانو د فشار دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د طالبانو له لورې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشرانو غږ کوي چې د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دي چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه، ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهرې په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالارۍ او ظلم پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو، د دوشنبې په ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپل پریکړه ته بیا کتنه ونه کړي، واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده. امریکا دی بل اساسی مسئله ته پاملرنه وکړي.
ایالات متحده امریکا کوشش کوند تا در برابر مسائل
دی وی د امریکا متحده ایالاتونه دی د واقعي بشري موضوعاتو پاړه چې بندیزونه یې لګولې دي او افغان ټولنه یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې ده هڅه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې پارولې دي. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړې وې.
و هم اوریدل چې امریکایي چارواکو ویلي پر طالبانو به د هغوی د حجاب د جبري کېدو د حکم له کبله فشارونه راولي. طالبان بیا دا حکم د افغانستان کورنۍ مسله بولي او وایي امریکا او نورې نړۍ ته پکار ده چې نورو بشري چارو ته پام وکړي. په همدې اړه مې د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې او د ښځو له فعال شینکۍ کډوخیل نه د یوې مرکې په سر کې وپوښتل چې د امریکا اندېښنې په څه اړه دي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوهې کې کړې وې د هغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپلو ژمنو باندې پابند پاتې نه شو. په دغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو د رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایل چې دوی پوره ژمنه کړې وه. چې په خپلو ژمنو باندې وفادار پاتې نه شو او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کی او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي. ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغلې، ځکه چې دنیا ته ویل چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې براشي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 90% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعتوي. بیا نو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ فرق نه شي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغانې مېرمنې هغه درې ټوټې لباس چې کرای کمیس او پرتو هرې شده ده همیشه استفاده کړی ده او دوی به حجاب نه دي. داسې دوی خپل له حجاب نه څه تعریف لري چې زه فکر کوم څه ډېر هغه سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دوی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه، دغه کورني اعتراضونه به فکر کوي څه پایله ورکړي؟ یعنی طالبان به له دغه فرمانه یو څه شاتګ ته وهڅوي؟
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خو ټول ستونزې خپل د طالبان حکومت همدغه جوړوي او دا به دوی لپاره یو ستره ننګونه وي چې دا رقم بدون محاسبې کارونه چې دوی کوي او بدون د ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسله باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي؟ سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد، د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی.
معلومدار که هر څومره دوی داسې کړنه وکړي چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني یا فکر کوي چې په افغان ولس په زیاتي باندې او په جبر باندې یا د توندلارو نه به دوی کولی سي چې ولس کنټرول کړي، زه فکر کوم دا یو بدترینه اشتباه ده. نه تنها چې ولس به ورنه ناراضه شي او بلکل به ورنه حمایت نه کوي، حتی ستونزې به وکړي، حتی مخالفینو سره به همدسته شي. امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دوی باندې ځینې تاثیرات وضع کړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړې شینکۍ کډوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
آزادۍ رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
له تاسو سره وو او یو به
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت یا لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې کوچنیانو مور عالیه وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یو مړۍ ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. علیه چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي، خاوندې په پردی وزمکو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو لس میاشتې وړاندې د علي دا کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې، وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو. دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي. زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وي چې هر شپه ماشومان په لوږه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دی وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوږې خبرداری ورکړې. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلي دي د نویو شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ د دغه بنسټ په راپور کې راغلي دي سره له دې چې په وروستیو 2 میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپه دې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سور صلیب وایي تهران ورسره ژمنه کړې ده چې په خپله خاوره کې به له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. د سور صلیب د نړیوال کمیټې مشر رابرټ مارډینی دا خبرې له فرانس پریس آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وکړې چې پرون خبره شوه. تفصیل په دې راپور کې و.
سور صلیب وایي چې د ایران له لورې ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې خدمات وړاندې کوي. د سره صلیب مشر رابرټ مارډینی له ایراني چارواکو سره له دوه ورځنیو لیدنو کتنو وروسته فرانس پریس آژانس ته وویل
تر ډیره مو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په ځانګړې توګه د تیر کال د اګوست له پیښو را وروسته چې په افغانستان کې حکومت بدل شو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ یوه برخه ګډوډه شوه.
د ایران د دولتي آژانس ارنا په وینا پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا اوس مهال په ایران کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 5 میلیونو ته رسی شي. تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو فلمونه خپاره شول چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند ښکارېده. تر دې وروسته د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې او د طالبانو یو پلاوی ایران ته ولاړ. د سر صلیب مشر شاغلی مارډینی وای چې له ایرانی لوري سره خبرې ګټورې وي.
خبرې مثبت وي. مثلا موږ د هغو غواخونو په اړه سره ورته نظر درلود چې افغان کډوالو ته د ښه خدماتو په برخه کې شته. سور صلیب د ایران د سرې میاشتې د ټولنې د هغو روغتیایي خدماتو ملاتړ کوي چې افغان مهاجرو او کډوالو ته یې چمتو کوي.
د راپورونو له مخې هره ورځ په زرګونو افغانان اوس هم له افغانستان ایران ته ځي چې یو شمېر یې د کار په لټه کې د هېواد ته ورځي او ځینې بیا غواړي چې د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ساده او روانه ژبه
او کچېره مې دا ورته